یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو لپی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنور نوري هرکلی کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي. د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان یوه ورځ وروسته چې ولسمشر غني یې ګټونکی اعلان کړی، تر اوسه نړیوالو عکس العملونه نه دي څرګند کړي. دا چې ولې په دې اړه به د کارپوهانو نظرونه واورو. نور مسایل هم څېړو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان به ژر افغان ټولنه کې جذب شي. دفاع وزارت وایي د غزنی مقر کې د طالبانو د نشه یي توکو او مان جوړولو فابریکا ویجاړه کړې. او پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې په ظاهره د زهري ګازو د لیکېدو له کبله کم تر کمه 14 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوی بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلی غنی چې پرون یې په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې، وویل ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي.
ما قرار است با رفتار نامطلوب
تکل سوی موږ په غیر معمولی چلند، جرأت، صراحت او فکر سره یو نوی سیاسي چاپیریال ته ننوځو. اټکل دا دی چې د افغانستان کثرت پاله او پیاوړې ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکرو په نوم دی.
مذاکرات است.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې له طالبانو سره هر معامله به د خلکو له سترګو پټه نه پاتې کیږي. هغه طالبان یو ځل بیا ټاکنو ته راوبلل او ترې وی غوښتل چې د ټاکنو له لارې د قدرت د تمثیلېدو هڅه وکړي. طالبانو بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د رواني پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده. د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنې سیال عبدالله د ټاکنو کمیسیون لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. ښاغلی عبدالله پرون ماښام د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په لنډه وینا کې وویل چې اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت دی.
تیم ثبات و همگرایی
درنو او بایومیټریک سو یورای لمخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو غټون کړي او موږ خپل بریا اعلانو. درغلي کون کې د افغانستان د تاریخ مختوري دي. موږ ټول شموله حکومت تشکیلو.
د ټاکنو کمیسیون بیا ویلي چې پریکړې د نافذه قوانینو پر اړه او د خلکو د رایو پر بنسټ دي. په افغانستان کې ټاکنیز ناندرۍ نوې نه دي او د 2014 کال په ټاکنو کې دا جنجالونه ډیر اوږده شوي وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او هغه له دې ډلې سره هوکړې ته د رسېدو یو فرصت ویني. ښاغلی ټرمپ تېره ورځ واشنګټن ته نږدې په انډرو هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل موږ له طالبانو سره خبرې کوو او یوې هوکړې ته د رسېدو چانس سه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د طالبانو د مان جوړولو یو مرکز، د وسلو زیرمتون او د دغې ډلې د نشه یي توکو یوه کارخونه له منځه وړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په مقر ولسوالۍ کې شوو دې عملیاتو کې د طالبانو یو زندان هم چې څوک پکې بندي نه و ویجاړ شوی دی. د دغه دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې امنیتي ځواکونو له دې ځایه ځینې تجهیزات، پوځي جامې، پر یو موټر او دوه موټر سایکلونه ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې په ظاهره د زهري ګازو د لیکېدو له کبله کم تر کمه 14 تنه مړه شوي دي. د چارواکو په خبره دا وژون کې پیښه دوه ورځې وړاندې ساحلي سیمه کماری کې رامنځته شوې. هلته د ګازو له لیکېدو سره هممهاله سلګونه کسان په تنفسي سیستم کې د ستونزو او د سترګو د سوځېدو له کبله روغتون کې بستر شوي. د دغو زهري ګازو د لیکېدو لامل معلوم نه دی، خو چارواکي وایي دا پیښه چا له قصده او د ورانۍ په نیت نه ده کړې. یو ځایي چارواکي فضل عزیزي د دې پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل
دا علاقه غزمنه شوې ده په دې کې د اتوار یا د یکشنبه او د ګل په منځنۍ شپه کې دلته یو ګیس دی چې تر اوسه پورې د دغه ګیس لا پخلې نه دی شوی. دوه شپې دوه ورځې په دې باندې تېرې شوې چې چارواکو لا تر اوسه پورې دا ونه ویل چې دا کوم ډول ګیس دی، کوم رقم ګیس دی او د چېرته نه راوتی دی.
د پاکستان د بیړنیو چوپړونو د ادارې یو چارواکی سمین جمالی ویلي ناروغانو ته تنفسي ستونزې پیدا شوي او تر اوسه کم تر کمه 650 ناروغانو درملنه شوې ده. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دوه عالی رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه وښوده. دغه جګړه پر لومړۍ کرښه پراته هغه ښارګوټي کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېلو خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د دفتر رئیس ایدی راما او سرمنشي توماس ګرمجر وویل دوی د اوکراین په ختیځ کې د تلفاتو پر راپورونو خواشینی دي. د پرونیو راپورونو له مخې دوی له ښکېلو اړخونو د زغم او د وروستي اوربند غوښتنه کړې ده. بلورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل یو اوږدمهاله سیکرټر ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. سورکوف د اوکراین په ختیځ کې د کیف او جدي غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرو کې د روسیې پلاوی مشري کوي. له اونیو راپه دې خوا داسې بحثونه و چې سورکوف د کیف په وړاندې د کرملین د پالیسۍ د بدلون له کبله له دندې لرې کیږي. او روسای خبر دا چې د لیبیا حکومت نن ویل د ملګرو ملتونو په قربتوب مذاکرات ځنډولې دي. دغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني وایي دا مذاکرې وروسته له هغې وځنډول شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې ډېره مخالفو ځواکونو د پلازمینې ترابلس پر بندر توپونه وویشتل. د خبرونو پای.
له اسد الله لودین نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا وزن نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د وروستۍ پریکړې درناوی وکړي.
ما از همه جوانب شریک در انتخابات، تیمهای انتخاباتي و احزاب سیاسي افغانستان انتظار داریم که همگی باید به پروسه های ملی، با حاکمیت قانون، به صلاحیت های قانونی نهادهای قانونی انتخابات احترام بگذاریم.
ولسمشر د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان یو ورځ وروسته چې ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، ولې تر اوسه د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د افغانستان د حکومت مهمو نړیوالو ملاتړو عکس العمل نه دی څرګند کړی؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره غږېدلی وو.
ځانونه غډي نیولي چې هغوی توازن د خلکو د سپورټ د ادې یا د هغوی د مخالفینو د اجیالو نه لاسته راوړي.
پیجرای رئیس عبدالله چې د نتیجې لمخې دوهم ځای خپل کړی دی وایي د انتخاباتو نتیجه نه مني. آیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه نتیجه چې اعلان کړې له قانون سره سم ده؟ په دې اړه د انتخاباتي چارو له یوه څارونکي سره غږېدلی وو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وځي او ریډل شي د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار می رحمت صافي او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د وروستۍ پریکړې اندرنوي وکړي. سرور دانش چې نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت یوه وینا کوله، وویل چې د ډیموکراسۍ د اصل په توګه باید ټول انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو وروستۍ پایلې ومني. دغه راز هغه وویل د ټاکنو له کمیسیونونو او دغه شان افغانانو مننه کوي چې په انتخاباتو کې برخه واخیستله. د سرور دانش د وروستیو څرګندونو نور تفصیل به د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د سرور دانش وینا یې تعقیب کړې ده راته واوروي. اکرام صاحب، سرور دانش څه وویل؟ نور
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وویل چې اوس مهال د ټاکنیزو سیالیو پړاو پای ته رسیدلی دی، باید ټول ټاکنیز اړخونه او دغه شان سیاسي ګوندونه د دغه ټاکنیزو سیالیو له امله د رامنځته شویو اختلافات پای ته ورسوي او اوس د یووالي لپاره کار وکړي. نوموړي دغه شان وویل چې د ولسواکۍ اصل ته په کتو باید ټول اړخونه د ټاکنو پایلې ومني او دغه پایلو په منلو سره د هیواد یو نوی سیاسي باب پرانیزي.
ما از همه جوانب شریک در انتخابات، تیمهای انتخاباتی و احزاب سیاسی افغانستان انتظار داریم که همگی باید به پروسه های ملی، با حاکمیت قانون، به صلاحیت های قانونی نهادهای قانونی انتخابات احترام بگذاریم و با پذیرفتن نتایج انتخابات واقعا مرحله نوی را در حیات سیاسی کشور خود آغاز کنیم.
نوری صاحب، خاغلی دانش د افغانستان د شوراویانو د وتلو د ورځې په مناسبت په یو غونډه کې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې خبرې کولې. د ټاکنو له کمیسیونونو او د غشان له افغانانو مننه وکړه چې په ټاکنو کې برخه واخیسته او دغه ولسواکي بریالیتوب ته ورسوله. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د ولسمشر په توګه ګډون کې اعلان کړ افغانستان 15 میاشتې تیرې دي لدغه پایلونه چې له انتخاباتونه چې پایلې نوی اعلان شوې. تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی په خبری کانفرنس کې وویل چې محمد اشرف غنی د 50.4% رای ترلاسه کړې دي او د افغانستان راتلونکي ولسمشر دی. دغه شان د نورستانی عبدالله د دویم نمبر په توګه اعلان کړ چې 9.25% رای ترلاسه کړې دي او ګلبدین حکمتیار د په دریم پوزیشن کې چې 3.85% رای ترلاسه کړی دی. خو دغه اعلان سوشي بي وروسته دغه ټاکنیزو سیالیو دوهم عبدالله دغه نتیجه ونه منله او ویل چې دا په ولسواکۍ باندې کودتا د خلکو له ارادې سره خیانت دی. خاغلی عبدالله وویل چې د رڼو بایومټریک شوی رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کړی او دی خپل بریا هم اعلان کړ. وی ویل چې دبا یو ټول شموله حکومت جوړ کړی. بلې نورې چې
بلې اکرام صاحب، مننه. د افغانستان د ولسمشرې د جنجالي انتخاباتو نتیجه بل اخر ل 15 میاشتو زند او جنجالونو وروسته پرون اعلان شو. ډیرو افغانانو هر کله کړي، خو هغه ډلې چې معترض دي، البته د اجرایی رئیس عبدالله چې په دغه نتیجو لمخې دوهم ځای خپل کړی دی، وایي چې ورته د منلو وړ نه دي. افغانان هم ډیر دی نتیجې ته منتظر. خو اساسي پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پر ځنډېدو سره د افغانستان د حکومت مهمو ملاتړو ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت دغه راز د انتخاباتو څخه د نړیوالو د ملاتړ ټولنه چې په هغه کې د اروپایي اتحادیې، جاپان او دغه راز نورو مهمو مرسته کوونکو په ګډون غړي راټول شوي وو. په کراتو اعلامې خپرولې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجه نور اعلان کړي او هغه هم په شفافه توګه. خو پرون دغه نتیجه اعلان شوه، تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت هیڅ یوه مهم ملاتړي نړیوالی عکس العمل نه دی څرګند کړی. من جمله ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او ځینو نورو لورو. دا چې ولې دا هغه موضوع ده چې زموږ بل خبریال رحمت الله افغان له یو شمېر کارپوهانو سره څېړلې ده د کابل په سټډیو کې. دی افغان صاحب، د سیاسي کتونکو په نظر ولې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي د انتخاباتو د نتیجې په وړاندې چوپه خوله دي؟
بلې نوري صاحب، که څه هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست وروستۍ انتخاباتو پایلې اعلان کړې، محمد اشرف غني ګټونکی اعلان کړ، خو دغه اعلان په نړیواله کچه غبرګونونه یې ساړه وو. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې نړیواله ټولنه په دې کار کوي څو د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ جوړ جاړی وو کې د کارپوهانو له ډلې پوهان وزیر صافی ازادي راډیو ته وویل
افغانستان انتخابات متاسفانه د اوسپر میاش
څلو کې سل په مملکت نه لري. تاسو وګورئ چې 2 میلیونه د 10 میلیونه انتخابات په اشراف نه کړ، په نظر سره سوازرو او سوازرو کې دوی فرق جنگ ده. نو په دې لحاظ باندې نړیوال اوس نه غواړي غي په مذاکراتو د مملکو د ملي عنعنوي ترډیشنل سابقه تاریخي دغه ورته پورې چې روان دي غي په مشورو کار کوي، مغوی مجبور دي چې دته د سولېي ځلاره حل دې دواړو من کې هم پیدا.
د چریوبل کارپوه وای چې د افغانستان انتخابات شاوخوا 15 میاشتې وځندل، نو نړیواله ټولنه ته هم دغه انتخابات چندان دلچسپ نه دي. فدا محمد نظری وای چې نړیواله ټولنه کار کوي ترسو پوري دوی خپل منځ کې جوړجاړي ته سره ورسوي. البته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله
افغانستان انتخابات متاسفانه د اوس پر میاشتې دوام کوي او د ډیرو اختلافات سره وو. نړیواله ته تکیکو او ټول انتخابات پیاس نه دي، یا انتخابات په مؤثر مفهوم کې ډیر څه انتخابات نه دي. په انتخابات کې اختلاف تا په تیر بیا د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ، او نړیوال کوشش کوي چې دا دواړه سره یو ځای کړي، اما زموږ داخلي شرایط داسې دي چې ممکن سره یو ځای نه شي. په دې خاطر نړیوال نه غواړي چې یو خوا او بل خوا سره خوابه.
نور صدب تاسو حال کې د افغانستان کې د نن جنو سیاستوالو هم دغه پایلو تخبرګون نه دی خودلی، خو د جمهور ریاست کاندیدانو د تخبرګون نه خودلې دي. ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله همدارنګ ګلبدین حکمتیار دغه پایلې تقلبي بللې دي. د په داس حال کې د چلې دی وړاندې په لومړنۍ پایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا سفارت همدارنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي تدامه چې محمود تخبرګون نه خودلی و هرکلای کړی و، خو د شکایت له کمیسیون غوښتي وو چې شفاف پایلو ته لاره هواره شي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، په دې اړه مو چې ولې د افغانستان د حکومت مهمو نړیوالو ملاتړو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهوري ریاست د وروستۍ پایلو د نتیجو په وړاندې عکس العمل نه دي څرګند کړي. د سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. په دې نظرونو کې مو همدا واورېدل چې ښایي نړیواله ټولنه په دې کار کوي چې د اشرف غنی او د عبدالله عبدالله ترمنځ یو جوړ جاړی وسي. هغسې جوړ جاړی نه لکه د 2014 کال د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وخت د وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. ملي یووالي حکومت چې د افغانستان خلک ترې ډیر ناراضه دي، په دې تیرو څه باندې 15 کلونو کې له کارونو خوښ نه دي. خو یو ځل بیا یادونه کوو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه د ولسمشرۍ نتیجه چې پرون اعلان کړې، دغه نتیجه له مخې افغان ولسمشر اشرف غنی 9,502 رای چې په سلو کې 50.64 رای کې ګټونکی اعلان کړ. ورپسې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی چې 240,041 رای ګټلی، چې دا هم د ټولو استعمال شوو رایو په سلو کې 9.52 دی او دوهم ځای خپل کړی. خو د انتخاباتو نتیجه نه مني. په درېیم ځای کې ګلبدین حکمتیار، ورپسې رحمت الله نبیل، بیا فرامر تمنا، سید نور الله جلیلی، لطیف پدرام او ورپسې هم نور کاندیدان. وروستی کاندید چې تر ټولو لږ رایې ګټلې دي نور رحمان لیوال دی، 855 رایې خپلې کړې دي. دا چې د انتخاباتي کمیسیونونو دغه نتیجه له قانون سره سم و، آیا دوی خپل کارونه سم سرته رسولي او نتیجه یې اعلان کړې ده، په دې اړه مو د انتخاباتي چارو له یو څارونکو سره هم وروسته مرکه کړې ده.
انتخابات کمیسیون د ټاکنو قانون مطابق واک لري چې
د مرکبه وروسته درته واورو. خو له یوې لنډې دمې وروسته
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي رادیو لپاره یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري د انتخاباتو د ورستۍ پایلو د اعلان په وړاندې له ورستۍ وختونو ملونو مو شیبه په شیبه خبرو د ازادي رادیو خبريالان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دوو مهم پرمختګ له ورستۍ حالمو هم با خبر ساتي. خو اوس به ناجیه صافی ته ور ورکوچي د افغانستان اقتصادي خبرونه اوروي.
د آسیا پراختیا بانک په سرحدي ولسوالیو کې د سولري برېښنا لپاره $10 میلیونه مرسته وکړه. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل په دې سره به د سرحدي ولسوالیو خلکو ته د سولر برېښنا ورکړل شي.
دا به د کلیو یا د بیا رغونې پراختیا وزارت لخوا تطبیقیږي او په دغو پروژو کې به په سرحدي ولسوالیو کې د سولر برق څخه ولسوالیو ته برقونه ورکول کېږي. خلکو ته د دې پروژې تطبیق کوونکی به د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت دی.
نوموړي وویل چې د پروژې د کار پرمختګونه به سرل کېږي او د یو منظم پلان له مخې به تطبیق کېږي. د ویلو د چې تر دې وړاندې هم په یو شمېر سیمو کې د سولري برېښنا پروژې تطبیق شوي دي. کابل کې د ایران او افغانستان ګډ سوداګریز نندرتون جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندرتون کې د افغانستان او ایران تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړي وویل چې دغه نندرتون نن پیل شوی او د هود د میاشتې تر دویمې نیټې پورې به دوام وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اویا افغانۍ، یو روپۍ رو سلور اتیا افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.99 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو لپاره یو استډیو دا غرمنۍ خبری خبرونه اوري. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ولسمشری د ټاکنو په پایله کې بیا د منتخب ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. اشرف غنی خپل بریا د جمهوریت بریا بلل او په دولت کې د بیلابیلو خواوو د ګډون ډاډ ورکړی دی. خو د هغه عمده انتخاباتي سیال عبدالله بیا د ولسمشرۍ د ټاکنو پایلې غیر قانوني بللې او د خپل ټیم د بریا اعلان کړی دی. انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. سلیمه مسالې د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د نهایي پایلو اعلان تر کومه حده له قانون سره سم و د ستاسو په نظر؟
د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون مطابق واک لري چې ورسنۍ پایلې ورسره دې چې د شکایت کمیسیون پریکړې تطبیق کړي اعلان کړي. دا د دوی واک ده. دا چې څومره د شکایت کمیسیون پریکړې سمې تطبیق شوي دي او په عین حال کې کمیسیون هغو ته پاملرنه کړې ده، په دې اړه کړه چې خپل شکایت کمیسیون انتخابات کمیسیون حق ته معلومات ورکړي. خو د موږ هغه اندېښنه چې وه چې کله چې پایلې اعلانېږي باید د منلو هغه کچې اوچته وي. کاندیدانو کې کمیسیون هم همیشه غږ کړی و چې دوی باید خپلو کړنو کې تر آخري حد پورې هغه شفافیت او همدارنګه احتیاط او دقت پام کې ونیسي، مسلکي چلند وکړي تر څو ولنه خاصه به وضعیت سره مخامخ نه شو چې په دې کې بیا کاندیدان خپل منځ کې اختلافات ولري. خو معلومه سره چې انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون دې برخه کې یعنی ډېر مسلکي او په عین حال کې هغه د اعتماد وړ برخه کې پوره کارونه تر نه کړل، نو موږ هغه اندېښنه له بعد نه عملي سره چې هغه داسې ځینې نوماندان د پایلو په مقابل کې اعتراض وکړو.
یعنی فکر نه کوي چې په هر حالت کې به ځینو کاندیدانو له دې ډلې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې د پایلو په اړه خپل اعتراض درلود، لکه څنګه چې په تیرو انتخاباتو کې هم دا موضوع په وار وار تکرار شوی ده.
موږ په اړه باندې کې کمیسیونونه واقعا دغه پروسه خپل وخت باندې تدبیر کړی یو اغاژمنې چې کړی چې معلومات زر تر زر راځي د انتخابات ورځ نوسته د دې تصفیه په وخت کړی وایي پایلې په خپل اخلان کړی وایي او دومره پروسه غځولې نه وایي. فکر کوم چې بیا دومره دغه شالت به نه رامنځته کېده. دوی خپل لوی لاس سره کومې ژمنې چې کړې مثلا ټکنالوژي په ټاکنه کې په دې هدف وکړی کله چې هغه پروسې سرعت رامنځته کړي، هغه پروسې شفافیت رامنځته کړي. خود داسې ټکنالوژي حتی له هغه کاغذي سیستم څخه هم ډېره پیچلې سوله. اوس په دغه وضعیت نو هیله مند یم چې په سیاسي اړخ نه دغه وضعیت مدیریت شي او همدارنګه د نړیوال ټولنې انجینري ډېر مهمه ده چې حداقل د یو بحران یا د سیاسي کړکېچ څخه مخنیوی وکړي.
د د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدو چې د ولسمشری د انتخاباتو د ورستۍ پایلې په اړه د ورستۍ پایلو د اعلانېدو په باب خپل نظر څرګندو. د کابل چاپ خبرونو هم د انتخاباتو موضوع ته کتنه کړې. ناجیه صافی ته به غوږ شو.
ویسا ورسپانې خپله سر مقاله په دې پوښتنې پیل کړې، د ولسمشرۍ د پایلو اعلان د بحران پای که پایل؟ وړاندې راغلي د ولسمشرۍ د دوو ګټونکو له اعلان سره به د ولسمشرۍ د انتخاباتو بحران پای عمومي او که مخالفتونه به زور واخلي. د سرمقالې په یوه برخه کې راغلي سره له دې چې تر اوسه د یونما او سفارتونو په ګډون بهرنیانو د ولسمشرۍ د وروستیو پایلو په باب خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو په وینا یې دا به مصلحت په نوم د خپلو ګټو او طرحو په رڼا کې یو معجون په افغان ولس وتپل شي. د سرمقالې لیکونکي په باور که اشرف غنی او ټیم یې د ټپي مشروعیت سره د متنازعو انتخاباتو په پایله کې واک اخلي، په هیڅ صورت به هیواد له بحران نه راونویستل شي. ملي ارمان ورسپانې اندېښنه ښودلی چې د دوو انتخاباتي ډلو ترمنځ انتخابات داسې مهال اوج ته رسېدلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې خپلې وروستۍ مرحلې ته رسېدلي او ویل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې هوکړه لاسلیک شي. د سرمقاله لیکونکي په باور که چیرې د انتخاباتي ډلو ترمنځ اختلافات زیات شي او ستونزه له سوله ییزې لارې حل نه شي، دا به د سولې په خبرو اترو هم خپلې اغېزې ولري او حکومت به رامنځته شوی فرصت له لاسه ورکړي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سیاسي ډلې باید دغه حساس وضعیت درک کړي او داسې کار ونه کړي چې افغانستان خپلې تېرې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي او تروریستان د افغانستان په برخلیک حاکمیت وکړي. او هېواد دولتي ورځپاڼې بیا ولسمشریزو ټاکنو کې د افغان ولس د سترې بریا مبارکي ورکړي او لیکلي چې په دې سره د ټاکنو اوږده او جنجالي لړۍ په بریا پای ته ورسېده. وړاندې راغلي اوس نو ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکار دی چې د ولس او نړیوالې ټولنې له دغه ملاتړه په مننې سره ټولې کړې ژمنې عملي کړي. د سرمقالې لیکونکي په وینا د ملت او نړیوالې ټولنې غوښتنه همدغه ده چې نور د واک پر سر له چا سره سیاسي معامله ونه شي. په سرمقاله کې په نورو ټاکنیزو ډلو هم غږ شوی چې د ملت دغه انتخاب او د رایو درناوی وکړي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کې دونکو د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې په اړه ستاسو نظرونه هم اخلو. البته زموږ په بله خپرونه کې چې د مایکروفون ستاسو خپرونه ده، نن پر همدې موضوع له تاسو سره خبرې کوو. د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو باندې پیلېږي. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو.
ورور زمانوم محمد قاسم ده، افغانستان څخه تاسو ته اړیکه نیولای. موږ خو مشکل ټول لومتن محصولین په افغانستان کې زیات ستونزې او مشکلات لرو. کله چې موږ پانچلو نفر غیبو راځو ټول په کورو کې نه بېکار یو. علت یې یوازنی علت همدا ده چې پورته په مرکز کې کوم کسان چې د سیاسیانو په نامه دي ټول همالته ناست دي او خپل خلک مقرری د ننګرهار او لغمان او کونړ نه زموږ خلکو ته دغه نه ورکوي. زموږ خلک نه کومه شغل ته واستلی شي، هلته واستو کې هلته مقرر شي، راځي دلته وظیفه واخلي، په وظیفه کې بېرته لاړ شي، بورسو ته لاړ شي، ماشیو کې ماشین وروسته کوم انسان دلته د هغې په ځای مقرر شي، بېرته تقریباً مرکز نه د وزارت نه مکتوبونه راوړي. مونږ د ټولو پلمندري ما ته پیغام پرېښی چې د نورستان خلک خپل حقوق لري او که نه لري، که یې لري ولې نه ورکول کېږي؟ نو دوی هم خپل ولایتونه لري، اداري واحدات لري، ولسوالۍ لري، باید هغوی خپل ولایتو ته لاړ شي. زموږ خلک چې دلته مقرر نه شي هلته خو بېخي مقرر نه، دا تحصیل کرده خلک به څه کوي؟ نو تاسو نه خواهش کوو چې زموږ پیغام مرکو چارواکو پورې ورسوئ.
انتظار السلام علیکم.
نقیب الله افغان نیرار ولایت ته دا پیغام لرم چې د ملل متحد مشر پاکستان ته راغلی هغه ولې د پاکستان استخباراتو ته نه وایي چې تاسې په میډیا باندې ولې پابندیانې لګولي دي، ولې په منظور پښتون باندې تاسې ظلمونه کوئ، ولې په پښتنو باندې تاسې ظلمونه کوئ؟ او سرور دانش چې کومې خبرې وکړلې په اسلام آباد کې دا په حقیقت باندې دي، ځکه چې دوی د مهاجرینو نه څلوېښت کاله وروسته ډال غوندې استعمال کړي. نو امریکا دې باید افغانانو غم دې وخوري، په افغانستان کې د سولې په باره کې په پاکستان باندې فشار راوړلی شي، په پاکستان خپل کردار ادا نه کړي، نو باید ملل متحد پکا دي چې دا په تور لیست کې راولي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو پر اکسپټون کې ماشین کې مو پرخي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږده. یو موږ هم هرو مرو خبرو د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هیروي. خو اسد الله الدین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوري کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. ښاغلی غنی پرون یې په ټاکنو کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه کې خبرې کولې. وویل ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي. د ملي یووالي حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د ټاکنیزو کمیسیونونو مشران غړي او د دارالانشا رئیسان ممنوع الخروج اعلان کړي دي. ښاغلي عبدالله په یو لیکلي حکم کې له کورنۍ چارو وزارت غوښتي چې دغو کسانو ته د سفر اجازه ورنه کړي او کنه هر ډول غفلت به یې له بل قانوني اقدام سره مخ شي. د افغانستان دفاع وزارت وای په غزنی کې د طالبانو د منجوړولو یو مرکز د وسلو زیرمتون او د دغه ډلې د نشه یي توکو یو کارخونه له منځه وړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې په مظاهره کې د ظاهره د زهري غازو د لیکېدو له کبله کم تر کمه څوار لستنه مړه شوې دي. د چارواکو په خبره دا وژون کې پیښه دوه ورځې وړاندې ساحلي سیمه کماري کې رامنځته شوې. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې دوه عالي رتبه چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر تازه زیاتوالي اندېښنه ښودلې. دغه جګړه پر لومړی کرخه پراته هغه خارګوټي کې زیاته شوې چې د جګړې ښکېلو خواوو په نومبر میاشت کې ورڅخه خپل ځواکونه ایستلي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل اوږدمهاله سیکرتر ولادیسلاف سورکوف له دندې لرې کړ. سورکوف د اوکراین په ختیځ کې د کیف او جدي غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرو کې د روسیې پلاوی مشري کوله او د لیبیا حکومت نه ویل د ملګرو ملتونو په کوربتوب مذاکرات ځنډولې دي. دغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني وایي دا مذاکرې وروسته له هغې وځنډول شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې د ایران مخالفو ځواکونو د پلازمینې ترابلس پر بندر توپونه وویشتل.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوري دونکو زما سلامونه او نیک هلی ومني. زاد الله فيه همتي او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ولا مسکا هو تک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونې مهمې پیښې واورو.
په لوګر ولایت کې څه د پاسه وټنه نشې مواد وسوځول شول. د لوګر والی محمد انور سغزی وایي د لوګر ولایت پولیسو له 1390 هجری شمسی کال څخه نیولې بیا تر دې مهاله د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې وټنه او 290 کیلوګرامه چرس، هیروین، تریاک، ښیښه او بیلابیل نشې مواد تر نیولو وروسته د دلوي د میاشتې پر 22مه نیټه د دې ولایت په مرکز کې وسوځول. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور څه د پاسه 50 کسان د عدلي او قضایي دارول خوا په جزا باندې محکوم شوي دي. په ننګرهار ولایت کې نږدې 200 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د دلوي د میاشتې پر 22مه نیټه له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په دور بابا ولسوالۍ کې 233 کیلوګرامه چارس ونیول. په یو بل پیښه کې د ننګرهار ولایت پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې د استوګنې په یو کور کې 316 کیلوګرامه اومه چارس، 14 کیلوګرامه پاخه چارس او 14 کیلوګرامه بنګ نیولې دي. په کابل ولایت کې څه د پاسه 60 کیلوګرامه هیروین او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. له نشي مواد سره د مبارزې موئنیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیښه کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 15 ناحیه کې 40 کیلو او 180 ګرام هیروین ونیول.
تر سوهي کمپنی شارې کابل
دا نشي مواد او کاشا کون کې د کابل ښار په کمپنی سیمه کې ل 40 ورځو راهیسې د پولیسو لخوا په خاص ډول څارل کېدل. دوی د عملیاتو په نتیجه کې د 40 کیلوګرام هیروینو سره ونیول سول.
کاشف زاب نه وو
په دوهمه پیخه کې د کابل ښار د 12 ناحی اړوند سیمې په یو کور کې 3690 ټابلیټ کا ګولې ونیول شوې. په کندهار ولایت کې 1.5 کیلوګرام نشي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کندهار د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پیخه کې 2 تنه هغه مهال ونیول شو چې نږدې 1.5 کیلوګرام هیروین په خپل خېټو کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر لاري هند قاچاق کول. په دوهمه پیخه کې وکسان هغه مهال ونیول شو چې 3.5 کیلوګرام تریاکي په خار کې د نننه پر وړو خرڅونکو باندې ویشل. او دونی وروستی پی خداده چی پا نیمروز ولایت که سلور قچاخ کون که نیول شویدی. دا نیمروز ولایت امنی قماندان علاداد فدایی آزادی را ریوتو ویل دا نیمروز ولایت پا مرکز او ولسوالوی که دا دریو عملیاتو پا نتیجه که 280 کیلوگرام تریاک، یو تن او 870 کیلوگرام خاشخاش، 5400 کیلوگرام بنگ او تقریبا 1 کیلوگرام دا کوکنارو کپڑی نیولیدی. دا دونی وارد چی نیول شوی مواد پا دریو موترو که زای پر زای کرل شویول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروین باندې اړول کیږي.
به اساس آماری که نشر شده 75% تولید تریاک به هیروین بیرون از مرز افغانستان میشه.
د فرا ولایت ځینې معتادین شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه په زور کاروبانی کوي او مزدوري هم نه ورکوي.
د اراده یې نه وسی د شخصي امکان نه لري چې څوک بوجي په زور په باندې کار وکړي.
د ناوړه اثراتو له مخې د نشي موادو د ډولونو په اړه د ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
یو سړی وایي وایدل اواز تازه اواز اورم کله چې دا مواد اخلي خلک، اما په اصل کې چې اواز هم نه وسیږي.
د بشرمال په نوم یو معتاد وایي چې هم په کور او هم په ټولنه کې به اعتبار سوی دی.
شپک میسید بند کرده ایمو باوتا که بزین جیدو که چه ولن تشنه ببین بولن بیر تبا مو بنا وستنم اجازه نو چه تا بلگو نمو باوتا که تراشید.
او دا پروگرام پا پای که درامه هم لرو.
قماندان سه ما خوشی کهی آلتا می پکلی که وارو وارو بچین یوازی پاتی دی.
بس که ببولاله لکلی چخر آغالایا.
اوس خبرونه لپاکستان سخ اروپا تا دنشی موادو پا قچاقو بانی پیل کهو. د افغانستان په سولې کې 15 تاریخ په پاکستان کې په هیروینو باندې اړول کیږي. د بلکان روټ موسسې د راپور لمخې په جنوبی آسیا هیوادونو کې د پاکستان قبایلي سیمې د هیروینو جوړولو په مرکز اوښتي او هیروین له دې سیمو څخه نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. په دې راپور کې راغلي چې له ایران او پاکستان څخه اروپا ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی او له 2019 میلادي کال راهیسې د دوه هیوادونو په خپله خاوره کې د هیروینو جوړولو یوه کارخانه هم نه ده ویجاړه کړې. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
د کوکنارو د کښت او د تریاکو او هیروینو د جوړولو په اړه د بالکان روټ نړیوالې موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان د افغانستان د تریاکو اصلي سوداګر دی. په دې راپور کې راغلی چې د افغانستان تریاک په سلو کې 15 پاکستان ته قاچاقېږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا دا تولید سوي هیروین د اروپا او عربي هیوادونو بازارونو ته قاچاقېږي. د کورنیو چارو وزارت د سروې او تحلیل رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بالکان روټ دا راپور ښیي چې د نشه یي موادو زیان افغانستان ته اوښتی خو ګټه یې نورو هیوادونو ته رسیږي.
در مجموع مواد مخدر صنعتی
هم په مجموع کې کیمیاوي نشئی مواد د سیمې په زینو هیوادونو کې د افغانستان د تریاکو ځایني ولایدي. دغه ډول د بالکان روټ موسسې د راپور پر اساس په سلو کې 15 هیروین د پاکستان په قبایلي سیمو کې تولیدېږي. د دغه هیروینو د تولید لپاره کاریدونکي اسید هایدرایټ هم له بهر راځي. بالکان روټ په رسمي ډول دا راپور خپور کړی چې د افغانستان لپاره یو خزیره دی. دا راپور ښیي چې موږ د نشئی موادو قربانیان یو او د سیمې هیوادونه هم په دې ستونزه اخته شوي دي.
قربانی شوم.
پاکستان په داسې حال کې د افغانستان د تریاکو په مارکیټ بدلیږي چې سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د سپینې ماڼۍ په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکتارو کښت لږ سوی خو د تریاکو تولید ډیر سوی دی. د بالکان روټ موسسې څېړنې ښیي چې پاکستان او ایران په 2019 میلادي کال کې په خپله خاوره کې د هیروینو یوه کارخانه نه ده ویجاړه کړې. د دې ترڅنګ د پاکستان د بلوچستان له لارې خلیجي هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته د هیروینو قاچاق ډیر سوی دی. په دې اړه د ولسي جرګې غړی غلام فاروق مجرو وایي د کوکنارو کښت له امله ناحقه د افغانستان نوم بد دی، حال دا چې زموږ له تریاکو څخه ګاونډي هیوادونه هیروین جوړوي او بیا یې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کوي.
متضرر اصلی و اولی
افغانستان ته د نشه یي موادو د تولید او استعمال له امله تر ټولو ډیر زیان وراوښتی، خو ګاونډي هیوادونه چې د نشه یي موادو د تولید لپاره افغانستان ته کیمیاوي مواد راستوي د نشه یي موادو ډیره ګټه هغوی ته رسیږي، خو بدنامي افغانستان ته پاتې ده. بل هغه هیوادونه چې هیروین تولیدوي د تولید شوي هیروینو تر ټولو ډیره ګټه هم دوی ته رسیږي.
د تریاکو د ډیریدو په اړه د امریکا اندېښنه او په پاکستان کې د هیروینو تولید او بیا له هغه ځایه اروپایي او عربي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو راپورونه په داسې حال کې خپریږي چې د روان میلادي کال څخه د پاسه یوه میاشت تیریږي او اوس هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره نه ده توانېدلې چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي.
محمد ایاز تر نه کوچې له پاکستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه راپور اوروه. اوس فرا ولایت ته ځو او د محتاجینو حال اخلو. په فرا ولایت کې محتاجین شکایت کوي چې دولتي ځواکونه د امنیتي پوستو د جوړولو پر مهال په محتاجینو باندې په زور کار کوي او د کار په بدل کې مزدوري هم نه ورکوي. په فرا ولایت کې ځینو محتاجینو ازادي راډیو ته وویل پولیس هر وختي دوی د تداوی په پلمه راټولوي او بیا هغه پوستې ورباندې جوړوي چې د جګړې پر مهال ویجاړې سوي وي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
بې سرپناه معتدین سهار وختي د ښار پر واټونو باندې ګرځي، له ډیرانونو څخه پلاستیکونه او زړې اوسپنې راټولوي او بیا په دې پیسو نشه یي مواد رانیسي. خو د فراه ولایت سید احمد او عبدالجبار بیا شکایت کوي چې پولیس نیسي او په زور کار ورباندې کوي خو د کار په مقابل کې مزدوري هم نه ورکوي.
دغه دلته د لنجران سهار وختي کې ورته راسي کشپه پر دې یو ځای جنګ سوی یو ګونی چې پستوي یا څنګه خراب سوی ساري چې یو تر مازیګر په وولو ټکول هغه په جوړي مازیګر یې هم وږي تږې ډوډۍ هم نه ورکي پیسې هم نه ورکي و عزت ته کښته لکه دا کشور چې نه مسلمانان ځي دا ملیان دي دوی بیخي بل غیر انساني استفاده ځینې کوي.
پولیس سهار راځي کار مو بیایي او بیا تر مازدیګره پورې په زور کار باندې کوي. په داسې حالاتو کې زه مجبور یم چې د خپلې نشې لپاره غلا وکړم. دوی چې موږ کار ته بیایي نو یوه افغاني مزدوري خو پرېږده، آن دا چې ډوډۍ هم نه راکوي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې څه د پاسه 1300 معتدین اوسیږي چې ډیری په ایران کې معتد شوي، کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته راستنه شوي دي. د فراه ولایت د امنی قمندانۍ ویاند محب الله محب په معتدینو باندې بیګار یا اجباري کار ردوي. دی وایي چې پولیس د عامې روغتیا له ریاست سره مرسته کوي چې معتدین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوسي.
یو شمیر معتادینو شکایت کړی و چې ګواکې پولیس په زور کار ورباندې کوي. موږ د دوی دا ادعا ردوو. پولیس یوازې معتادین راټولوي او د نشې پرېښودلو په خاطر یې روغتیایي مرکزونو ته معرفي کوي.
حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې د افغانستان ټول اتباع مساوي حقوق لري او په زور باندې په یو چا باندې کار کول د نافذه قوانینو خلاف کار دی.
بی جبری کار تحمیل منع ده دا نه کله است مواد ده منګه په جزا په کوټ به حبس بدیل لرو چې کیدای شي مثلا زینه زایو ته ویل شي یا کار زینه کار نه پس ټولنیزو مسایلو کې راولي فقط جزا په عنوان باندې ده. لی کار جبری کار منع ده، هیڅوک به هیڅ عنوان باندې تو نشي بیونه، یعنی چې به اراده اینه وسید شخص هیڅ امکان نلري چې څوک تو بوجي په زور په باندې کار وکړي.
له نشه یي ماده سره د مبارزې په قانون کې معتادین ناروغان بلل شوي، ان تر دې چې د معتادینو له خوخي پرته په زور د نشي پریښودلو ته د هغوی اړ ایستل هم د قانون خلاف کار دی.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اوس نشي مواد ډولونو ترازو. دا چې نشي مواد څه ته وایي په عمومي ډول پر څو ډول دي او هر ډول انسان ته څه زیان لري په دې اړه به له ډاکټر بریالي میوندوال سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه واورو.
نشي توکي یا مخدره مواد هغه ټول توک ته ویل کېږي چې سینس یا مرکزي عصبي سیستم تر اغېزې لاندې راولي، په مزاج تفکر او کړو وړو کې د انسان تغیر راولي. دا ټول ته موږ نشي توک ویل، سواء که قانوني او غیر قانوني یا طبي یا سنسیتیک یا جوړ شوي مواد دي. اوس که موږ وګورو دا مواد مختلف مواد، یو طبي مواد دي، یو نیمه طبي مواد دي او بل ټول کیمیاوي مواد دي. د مثال په توګه که طبي مواد موږ یاد کړو، هغه تریاک یا چرسدا طبي یا نیچرال مواد دي. او که موږ وګورو هیروین، دا نیمه طبي مواد دي. او ورسره کریستال، شیشه، دا ټول کیمیاوي مواد دي.
په عموم کې نشه یي مواد د اغیزو له مخې پر څو ډوله دي؟
زړې مطالعات یا په خوا چې موږ طبقه بندي کړي و څلور ډول معلوم ډولونه او یو په ادرس کې و چې پنځه ډوله راځي. خو نوې مطالعه بیا ښیي چې دا مواد په درې ډوله دي. هغوی د اوپویات یا هیروین او تاریاکو دا یې راخیستي دي په سوستوونکي یا ډیپریسانټ کې ځای کړي دي، چې هغه کې یو ډیپریسانټ یا سوستوونکي دي، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي دي او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکي دي. دا دې سره په څنګ کې بیا موږ نور مواد د ادر په نامه هم لرو، هغه چې چارس، مرجونا او میرات او خط دا د ادرس کې راځي، یعنی غیره ګروپ کې راځي.
کدا لګ راته تعریف کې دغه مواد د څنګه مواد دي، څه ډول خلک له دغه موادو استفاده کوي؟
په عموم کې د سټیمولانټ یا تنبیه کوونکي مواد کې کوکاین موږ ویلی سو، امفیتامین ویلی سو، میتا امفیتامین، نیکوټین، کیپین چې په چایو په دې کې ځای په دې سوي دال لري. خو دا سټیمولانټ مرکزي عصبي سیستم فعالیت زیاتوي او شخص ته د دروغجن یا خوشي یا پارونکي احساس ورکوي. هغه کسان چې دا مواد اخلي هغه دروغجن خوشي لري او پارونکي احساس لري. دا مواد چې کم خلک اخلي هغه په څلور ساعته کې ډیر کم خوب کوي، ځکه دا خپل تنبیه کون کې د خوب د مینځ وړي. او بل ډیپریسانټ یا سوسون کې مواد لکه مثلا الکول راځي په دې کې، هیروین راځي، مورفین راځي، تریاک راځي، باربیچورات، بنزوډیازپین، دواګانې د ډیازپام والیم دغه دواګان چې بازار کې پیدا کیږي، دا ټول په سوسون کې موادو کې راځي. روهاپینول په دې کې راځي. دا د انسان په وجود باندې تاثیر کوي او هغه د سینس یا مرکزي عصبي سیستم فعالیت کموي. دا درامتیا احساس کوي انسان په دې کې. کله کله د خوب حالات ور باندې راځي. هغه کسان چې مواد د ډیپریسانټ یا سوسون کې اخلي هغه به د زړه ضربان به کم وي، تنفسي حرکت به کم وي، د مرکزی عصبی سیستم فعالیت یعنی عصبی فعالیت به کم وي. خو په دې کې ځینې داسې مواد دي لکه مثلا الکول. الکول کم دوز واخلي انسان دا سټیمولانټ تنبیه کوونکی دي، او که چیک دوز یو کس واخلي دا ډیپریسانټ ډیپریس کوونکی دي. مومن دا ځینې مواد که کم دوز واخلي یو رقم تاثیر لري، او که په چیک دوز سره واخلي بل رقم تاثیر لري. د مثال په توګه چار سره واخلو، چار سره کم دوز واخلي ډیپریسانټ، او که چیک دوز واخلي هلوسینیشن یا برسام راوړونکی دي، بلې سټیمولانټ یا تنبیه کوونکی دي، او بلې هم هلوسینیجن یا برسام راوړونکی دي. په دې کې ال اس ډي یو قسم ته مواد شامل دي، مسکالین بیوټ شامل دي، ډي ایم ټي شامل دي، اکستازي شامل دي، پی سی پی شامل دي، مشروم مرخیړي چې موږ ته وایي دا پکې شامل دي. خو دا داسې مواد دي چې مختلفو ناسمو احساساتو سبب کیږي. دا په مزاج تفکر کې بدلون راوړي. لکه مثلا د مثال په توګه که موږ وایو یو سړی وایي وای دلته آواز ته زه آواز اورم، کله چې دا مواد اخلي هغه خلک، اما په اصل کې چې آواز هم نه اوسېږي. یا یو سړی داسې فکر کوي دلته به څوک شته، یا څوک ماته غږ کوي، یا څوک موجود لري دلته، اما په اصل کې چې هم نه یې. دې ته ناسم احساسات ویل کېږي، ایمیجینګ یا تفکر همداسې خراب شوی. نو دا خلک داسې فکر کوي چې دلته به څوک وي یا څوک ماته آواز کوي، اما په اصل کې چې هم نشته. دا د دوی ناسم احساس دی.
دغه مواد چې تاسو وویل ده د انسان بدن ته، روغتیا ته څومره زیان لري؟
عموما ټول نشه یي توکي مرکزی عصبي سیستم د منځ یا سینس خرابوي. دا مرکزی عصبي سیستم کې د پاداش مرکز د منځ وړي، یعنی خوان مرکز د دې خرابوي. انسان تفکر او تمرکز نسی کولای، قضاوت خراب وي، او د توازن یا موازنه خرابوالی منځ ته راوړي. دا انسان جوړ خپګان یا ډیپریشن ته وړي، انگزایټي یا تشویش ورته پیدا کوي، لیور ډیزیز یا د جګر یا ناروغي یا د ینی ناروغي ورته پیدا کوي چې هغه ایچ بی ایس ایچ سی وی ایچ آی وی پیدا کیږي، او همدارنګه دا د ټی بی سبب هم کیږي ځکه دا خلک مختلفې نچې یو ځای کاروي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریځ پر مزدنۍ سپو سربیره یې په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په مو د معتاد له شخصي ژوند خبر کو. د لغمان ولایت اوسېدونکي بشرمال د نشې پر مهال په نشو اخته سو او یوولس کاله کېږي چې نشه کوي. دی وایي چې ورور یې درې څلور ځله په زنځیرونو تړلی خو بیرته ځینې تښتېدلی دی. دا چې بشرمال ولې په نشو اخته سو او په دې لار کې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مسغ مکتب نه به اختیا خبرې پټېدلو کور کې به نه خبرېدل. هلک سیلو سیلو همدغه سګرټ وو، چرس وخه، حتی دې ته راغلو چې بیخي معتاد شلو د پوډر هیروینو د تاریاکو تب پاتې شو. دا خو داسې یو بوټی ده چې هر څه نه د مور یې رهي پلار یې رهي، دا خو مکتب ده، هر څه نه د باسي د مړي د ژوندي نه. درې دپې مې یو مشر ورور زه تړلی یم، یو دپې اولس میاشتې تړلی یم، دې نه مخکې شپږویشت میاشتې تړلی وم، بیا شپږ میاشتې بند کړی وم په وطا کې په زنځیرو کې اچولم، تشنه به مې بولم بېرته به مغه راوستلم. اجازه نه وه چې حتی بل ورور نه ما وطاق ته راشي. بیخي ځای په کړي وو چې هغه نږدې خپلوان مونږ نه پېژندلو، په دې رقمه مونږ کړي کور کې بې اعتباره، باندې بې اعتباره، انډیوال ته بې اعتباره، یعنی د نور خرابېدل نشته دي چې نور دې نه زیات سړی خرابه شي. نشې په وخت کې ورور در باندې اعتبار نه کوي، نه بل سړی به در باندې څنګه وکوي، مور در باندې اعتبار نه کوي. یو ورځ هم داسې یو شپه راغله، اوبه مې څنګه ایښې ولې، اوبه مې وچې کړلې، سبایي و مور مې وویلې وې، یو خور هم ده مور مې وویلې وې، بېګا ډېره تږې وم، وایي څنګه ته مې د اوبه ایښې ولې وې، په هغې کې به شرمل اوبه چکلې وې. یعنی مور نه مونږ د خولې نه نفرت کوو چې چا خبره وړکی دی میتیادې پېکې پېکې کنه. بس د ورځې د چا کم او کم وله 1500 څلور سوه چې به په مخه راغلل، سرپمپ یې نه کوله ځکه چې معتاد و، هم معتاد و هم چې هغه به د احتیاج و. یو ورځ خمار شوم مودتخانه کې ناست وم چې پاک خبرې بس نور ته نه وي، او سیاست اوله سیاست اوله چې دادین لاندې ونه نه وتلم، بس همغې سره ناست وم. د هغې نه مې پوډر تختولی دي، دوه نیم کاله نه وم په کور کې. بیا مې کور ته اول تللی وم چې دا مور مې وله چې دا چا لال کړی دی په باغ کې. بیا مې وله هغه مور نه ما پسې تشویش وکړه، وله صدقۍ مغزي شوله، بېخي لیونۍ غوندې شوله. ډوډۍ به یې خوړلې، بیا به یې نارې ویلې وې زه ځم، زه به څنګ کې ناست وم، بیا به یې ویلې چې زه هم به شرمل ته ډوډۍ تیاروم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې دین محمد له کلي څخه ښار ته راغلی وي او خپلې مېرمنې په یوه روغتون کې بستر کړې وي. کله چې له روغتون څخه راوځي نو سمدلاسه پولیس نیسي. دا چې دین محمد ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پوډاری ودرېګا
کمانډان صاحب، داله ولاړیم. ولې څه خبره ده
پوډار څه کوي؟ بیا وایي چې څه خبره ده؟ تر دې هم بلا لوی خبره وي، بلاله ویني چې مونږ تختی.
سمه ده کمانډان صاحب، ودرېګا چېونه خوځيږي.
کمانډان صاحب قسم په خدای که زه پوډری یم، پوډر خو څه کوي؟ والله که سیګریټ هم لاس کوم.
ته غواړې چې ما وغولوي؟ زه دې ښه پېژنم چې پوډری یې، زه هره ورځ پوډریان راټولوم او شفخانې ته یې وړم، دغه مې کار دی.
کمانډان صاحب غریب سړی یم، له کلي څخه راغلی یم،
دوی هفته کیږي چې میرمن می په دغه شفاخانه کې بستری ده.
کله کې نه دروغ جنا دا نو دلیل دی میرمنه به دې ناروغه وي. ستارنګ ولې تک جوړ دی
کمانډان صاحب؟ کلیوال بزګر یم. امدا اوس می میرمنې ته وینه ورکړه. ډاکټر وویل چې دا وینه نه بس کیږي، ورشه نور وینه پیدا کا، نن یې عملیات کوي.
بلالا دا پوډری خدا سي پیلی دروغ وای لکه چې لیکلی وي.
قسم په خدای کا دروغ وایم، میرمن می ویدواره ده، ډاکټران یې نن عملیات کوي. ډاکټران وویل که وینه ورته پیدا نه کوم مړ کیږي.
دا لا بلا تا په بدن کې خپل څاڅ کوي وینه نشته، ته ناروغ ته وینه ورکوي او له بل ځای هم وینه ورته راوړي.
زه وینه ورته راوړم، نو څوکم غریب سړی یم، میرمن می له ما پرته په ښار کې بوري څوکم نه لري.
عجیبه ده والا، پوډریان د خپلو ښځو زهر او کالی خرڅوي او ته هم په خپله وینه ورکوي او هم د بل چا وینه ورته راوړي. والا عجیبه ده.
کمانډان صاحب ما خو درته وویل چې زه پوډری نه یم. قسم په خدای که پوډری یم، که مو زړه ته نه لویږي شفاخانې ته راسره ولاړ شئ.
کینه کینه، دا خبرې نو هر پوډری کوي. یوې وایي پلار مې مړ دی، بلې وایي میرمنه مې ناروغه ده، بلې وایي زوی مې موټر وهلی.
کماندان سه ما خوشی کوي، هلته مې په کلي کې واړه واړه بچیان یوازې پاتې دي او دلته مې ناروغه میرمن په شفاخانه کې بستری ده.
بس که بابولاله له کلي څخه راغلی.
کماندان صاحب تاسو پولیس ولې زموږ کلیوالو سره دومره ناروا کوئ؟ بس دغه مو ګناه ده چې خړ پړي یو او درشۍ مو نه دي اغوستي.
اخیزنه دور مې اعصاب مه خرابوه، که نه تر وهلو به دې په ځغلولو ستړی کوم.
کماندان صاحب مه کوه، غریب سړی یم، که مې د محتاجینو په شفاخانه کې بستري کې میرمنه مې مړه کیږي او بال لري.
بس دی نور مخه کېږه.
کماندان صاحب جیبونه به تلاشي کوم چې پوډر ورسره دي که نه؟
جیبونه یې ولې تلاشي کوې بابا؟ د ورایې ښکاري چې پوډری دی، تر کشه کشې د محتاجینو شفخانې ته بوزو.
درځه مخکې شه، الله ژر کوه.
کماندان صاحب د خدای روی مې در وړی دی، ما خوشی کوي، زه محتاج نه یم، میرمن مې ناروغه ده، که زه وینه ورنه وړم مړه کیږي.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا پر دامه خامخ چوکی کینه؟
نه نه کینم، یو خبر درته کوم.
خوایا سده ویل؟
دا ریزه می درته راوړی.
بیا دې د څه شي ریزه راته راوړی ده؟
ما ویل چې مال دې شفاخانی څخه رخصت کی.
چې دې ناروغ د علاج موده نه وي پوره شوي، مونږ نه رخصتو. ستا خو تر اوسه دوی هفتې لا نه دي پوره شوي.
ډاکټر صاحب د څه شي تداوی؟ د څه شي ناروغ؟ زه خو روغ سړی یم، زه مو ولې دلته پاتې کړی یم؟
چا ویل چې روغ یې؟ نه یې روغ بابا، که ته روغ یې نو مونږ ولې دلته بستري کولې؟
ډاکټر صاحب زه محتاط نه یم، هسې پولیسو د نشې په تور ونیولم، دوی هفتې کیږي چې دلته پروت یم.
نو ستا څه خیال دی چې مونږ روغ او ناروغ نه سره پېژنو؟
ډاکټر صاحب زه رښتیا وایم، معاینات مې وکړئ، درته معلومه به شي چې زه محتاط نه یم.
ته اوس مونږ ته توابط هم راخې ها؟ سم له ورایه ښکاره چې ته محتاط یې او ته وایې چې زه روغ سړی یم.
ډاکټر صاحب میرمن مې په شفاخانه کې بستري ده، که یې نه منئ راسره ولاړ شئ، د شفاخانې ډاکټران مې پېژني. زه رښتیا درته وایم زه محتاط نه یم. ول ډاکټر صاحب
هلکه، ته دا د ټلویزیون آواز لږ جکه.
سمه ده.
د زرغونې په نوم یوه میرمن چې خاوند یې ډاکټرانو په وینه پسې لیږلی او له یوې اونۍ رئیسې شفخانې ته بېرته نه دی راګرځېدلی، میرمن یې نن د اولاد پر لنګون باندې مړه شوه. خو نوی زیږېدلی بچی یې ژوندی دی، که څوک پېژني هیله ده چې روغتون ته ورشي او د زرغونې جسد او ماشوم یې ترلاسه کړي.
زرغونه؟ زرغونه دا خو زما میرمن ده، زما میرمن مړه شوه، زما کور ړنګ شو. تاسو ډاکټران نه یاست، تاسو سب قاتلان یاست، قاتلان.
په دې کې نو زموږ څه ګناه ده؟ ته خو پولیس ونیولی او مونږ ته د محتاط په نوم راسپارلی.
نو تاسو ته چې پولیسو هر څه وویل تاسو یې منئ؟ تاسو خپل عقل نه لرئ؟ نه به درته ویل چې زه روغ سړی یم، زما معینات وکوئ. څو وار درته راغلم خو تاسې مې خبره ونه منله.
ګریوان مې خوشی کړه، که نه اوس چوکیدار را غواړم چې په ډبه ولدلې دې ځای وباسي.
نه یې خوشی کوم، دا یې لا بله وایي هم بوره هم بدنامه. ستاسې له لاسه مې په روغتون کې ښځه مړه شوه، کور مې ړنګ شو، ګناهکار لام زه شو.
خیر دی، خدای پاک ته صبر وکړه، دا به دې په قسمت کې لیکل شوی وه. بس همدا اوس دستي رخصتوم.
نه داسې اسانه موکله پرېږدم، زه به ستاسې او پولیسو سره ګورم. زه مې مېرمنه تر هغو نه خښوم چې حکومت مې غږ نه وي اورېدلی. زمونږ سره ولې دومره ظلم کېږي؟ آیا مونږ انسانان نه یو او که د دې وطن نه یو؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.